سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي سمونکا کې لا ساتي رادیو نه اوري په مفید د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د پاکستان د پاوز خیته چې په بلوچستان یالت کې پر مسافر وړونکي ریل ګاډي بریت هغه تر کړو لخوا تنظیم شوی وو چې مشران په افغانستان کې دي په کلکه غندلای ورت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل اکسپانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پاوز د وین هغه بی اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلکه ردوي او له پاکستان لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالفې ډلې غړي په افغانستان کې شتون نه لري. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر په نن په یو خبر پاڼه کې ادا کړو چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی و چې له افغانستان څخه فعالیت کوه او زیاته کړه چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس هم درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلې چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنه کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د دې نیونو او توقفونو شاوخوا 50% په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې شوه ده. د یونیسیار په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې په دې ډله کې 1400 ډیپورټ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري د اسمار په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د پاکستان حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د طبیعت کارت ECC لرونکي به هم له پاکستان خو باسي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخښه کولو او د خپل منځنی اړیکو د بیرته یاد کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په محل د کوربه هیواد د ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنځشنبه لاسلیک شوی دی. د ګډې پولې په نخښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته یاد کېدو دوه سندونه هم شامل دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې روسیې ته تللې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډ مهاله اوربند په اړه نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین هر ډول لنډ مهاله اوربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پرسلا کړي یوازې اوکراین ته وخت ورکړي چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیې پر ځواکونو راوستي دي. او شاکوف زیاته کړه چې په دې اړه یې خپل داری سرګن کړی دی چې دغه اوربند دې ته پراته چې د اوکراین پوست ته د لنډې مودې لپاره فارمۍ د سا اخیستو فرصت برابر کړي بل څه وړاندې نه کړي. هغه همدارنګه وویل چې په دې اړه یې یوه ورځ مخکې د مسکو دریس په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ته هم بیان کړی دی. دا خبری ټول کلمه فرشتي سحاق او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري سره اوري. په خبرونه کې برا سره وایو چې د پاکستان رئیس تشوی کډوال په سستونځو کې دی.
د کډوالو موږ د پیښور نه چراغلی ودا سیریز مرسته کومه کومه سره نه لښې موږ د حکومت نه دا وختونه کوي چې کورونه را لجوړ کی کار زمينه را ته برابر کی.
همداراس په افغانستان کې د شرې ناروغي په خپل زیاتې داده
یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکار مرض باندې تخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی.
او همداراس د ننګرهار درته جالب راپور لرو چې د درونټې کبانو په حق لدی.
او معمولا دلته وطنی مایان دی او زین فارمی مایان دی چې خلک خوښي. من کوشش کوم چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو.
تا غواړی د دې راپورونو تفصیل واوري تر پای را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خرغلست وایم. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. په همدې هکله زموږ همکارې فیروزی عزیزي راپور چمتو کړی وایي. بیرته راځو.
اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غې ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو وینجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلې ازادي راډیو ته وویل،
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا
یو میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره سوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامیده دي، ځکه ته باندې کله چې د یو انسان د کلونو کلونو زحمت یو شېبه کې خاورې کېږي او له منځه ځي، نو څه فکر کوي چې هغوی به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
به هم ښه راغلاست. وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې له روغتیایي خدماتو بې برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د ترکیه د کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا او له دې ډلې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي له حق کاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یو 9 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري. د پناه غوښتونکو د قضیه د ردیدو لامل یې له روغتي خدمتونو بې برخې شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. په دې اړه نور حال عبدې سپوږمۍ اورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی بل لویه ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محی الدین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل:
زما پم بیجاشته بود،
زما پخا په فوټبال کې بيزاي شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا یې هم په تمه کړو، خو په پای کې راته وویل چې موږ صلاحیت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو، هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو، چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پورې مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو، هغه ته مو زنګ وه راغی او زما پخې وتړل.
اکرم حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم له ورته ستونزې شکایت لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. له همدې امله نشي کولی ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوې وه، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښتی و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بیا اسناد افغان کډوال بل روغتیایي ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنی حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشته دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم خراب لست. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندان شوي دي چې له 50% زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې دي. ځینې نیول شوي افغانان وایي د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی دی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي له ګڼو ننګونو هم خبرې کوي. نور حال له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي، په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 1400 ډیر افغانان نیول سوي او بندیان سوي چې 500 زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور په ټکو سره لدی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده. له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1900 تنه ستانه سوي چې له دې شمېره 1410 تنه یې ډیپورت کړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول سوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند سوی دی. په اسلام آباد کې وي میشتې افغانې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ یې پولیسو نیولي وه.
د نولو د بهیر په غو لومړیو کې زاوز موږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسناد چې له سفارت مو درلودل ویښتل او د هغه له مخې بهتره خوشي کړو، خو موږ سره چې نورې کورنۍ وي هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي، دوی افغانانو سره هیڅ هم رویه نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل سوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل سوی دی.
زمنګ هو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټا مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، د حالات زمنګ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږه د پیښور نه چې راغلي و داسې هیڅ مرسته کومک مونږ سره نه ده شوې. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه را له جوړ کړي، کار زمينه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي وی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدفیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلند او زغم غوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 8,30,400 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهاله اوربند وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسېدلی، کرملین وایي چې ځواکونه به یې ډېر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی هیله من دی چې کرملین به د امریکا له خوا په اوکراین کې وړاندیز شوی دېرش ورځنی اوربند چې کیف هم فیصله کړي ومني. نور حال په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په لویدیځ کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پوتین چې په پوځي جامې اغوستې وې په دغه اقدام سره متحدو ایالتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسه دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي، داسې اندېښنې زیاتې شوي چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنجشنبه موسکو ته رسېدلی، نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دی هیله من دی چې کرملین به د امریکا لخوا وړاندیز شوی دېرش ورځنی اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکراینی ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل، زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندې شوي اوربند یادونه ونه کړه، خو دا یې هم وویل چې موږ ته په کار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا، اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې دغو ځواکونو په تیر دوبی کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم خراب لست. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلی کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومانو ته یې دا واکسین نه دی شوی چې له امله اوس په شرې ناروغۍ اخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومانو ته نه کېږي، په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو دریو روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري، په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په همدې اړه راپور له عبدې سپوږمې اورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شرې اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته وو، عائشه وو، امینه وو، فاطمه وو، او بس دا ولا چې بس دا ته بیا دا راته زیات شوې ده کنه. یعنی ځنې وسره ټوخه کوي 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 او ځنې شري. یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شرې اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شرې په ناروغي او خارخ پر اخته ده. ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده، شدید تبه ده او ترون ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډېره سخته شدید اړتیا ده.
دوی وایي لډېری مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي، د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شرې یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي، سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شرې د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شرې د واقعیتو ډېرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل،
خلک کم هم پوهاوی لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنې ورته کوي هغه نه مې عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثره ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعات لوړوي. نو چې کله هم به ځینې کورنۍ کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
بیا هم خراغلاست ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم د ولایت خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میله وزي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو هم په دې راپور کې هوسۍ احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید الله چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخې یخې نو خلک دلته ډېر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیست د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتر لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وسم دغه موسم نه نو ژمي د طبيعت په بازار کې شو خلک چکر ته راځي. میان خوري بازار
برق نشته، چا جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي. نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي. مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شینه نه، ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وایي.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوي دي. خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفې نشته دي. فلحال دپاره لس دکان دي نو جمع او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلی د کراګانې جیګې وي او خلکو بند کړو. بس همداسې دې نه لاړل، اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 116 څخه تر 113 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل پرسته کې کندوز ولایت ته هم تللی.
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 140 میټریک ټنه کبان له ګاونډي ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو لړ دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دې دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېری دي، خو نوموړی
باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبارو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي.
جیسے میری اگٹا اچری نہ لرو ٹریننگ نہ نشتہ پنگرار کی فارمداران سرا جس قسم امکاری اس قسم لاسنیوں کے داغوئی نے کی زګر چې دغه فارمداران پخپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي پخپل سر باندې کوي، هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کومه ټریننګ د سي منظم شوی دی نه، ورته د سي دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی.
په څو شیبو کې ازادي او اوریدونکو خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ایده چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونو کې ریل ګاډي برید ته وتر کړو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې په کلک رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیر په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نکه کولو او د خپل منځني اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې سره لاسلیک کړي دي، او همدارس په داسې حال کې چې ټاکل شوی روسیه ته تللی امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمېر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد السلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي، خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیوالو مرستې سیدی سیده په ظاهرا ما یو څه څو ورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خپل دې سره دوامداره دردونه دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلې. ځکه یو موسسه یو هیواد هم بی حده په یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه په جنګو کې در بدر وه، نو اوس یې هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیات خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یم د هلمند نظر سره شریکوم. یقینا ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیرې مهمې او اغیزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو وساته. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شي لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسنه او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکوادو ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر و خیراتې ملګري شي دي. خپله ښه شپې ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رالو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دي او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دي. موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رالو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جمعه 1500 کور دي. ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشر سته. یوه خبر مسوک نه اوري او سړکان مم داسې در به در دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر سو وروره ګوره. موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو، نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بل ستونزا دا دا وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیف دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارت چراک څخه مغوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه، تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبختانه د تعصب سره هیڅ نوره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادعا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته. خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست
وایوس. میزو صف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی. بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل شوې نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه حل لپاره نه کیږي.
دي.
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغې ته ورسیږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناست یم، زه جنګ نه غواړم، زه خپل پوسته جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغې د
امیدوی صاحب یو شمېر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازع کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي سرحد دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تېر کې جمهوریت و که نور، دا هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشته روان ده، مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دي را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، او بل ایم ټی این نمبر دی 0 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم: 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا اته نهه سوه درې نهه سوه څلور. افغان شمارم ورته تکراروم: 0 پورا اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي. ډېره مننه، باقي خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسه جوړس په خیرس عبد السلام نمیرم شیدای څخه میالي کني ولي د يرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کې عبد الرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکه ونیسي والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8 گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زدی رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغور زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغور پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو دا یو ځل شانس است چې د هیله لرن چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوزه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالیت خبرې کومه ما یو ورور دی او کال کې د کورنا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا هغه خیمه کړو مرجو ولسوالی کړو مرجو ولسوالی ته تللی دی یاره که په دغه معلومات لري په داش ماجی مر سره رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنې د شنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ول زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 ډیر سکاله عمر لري لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگ ځوان د 15 ډیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 85 1 0 8 تکرار 0 58 15 85 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از مجه ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ماجه خپل اوري یا بل ملګری دی د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کیسی زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د وولو سکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیساق مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې دیسی څو وار موږ ډاکټر ته دیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه خادم صاحب سپر اوه سپر پیندل اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وسایب خیر جوړ اله دوا ساته جوړ وسیدنه پر چې ده لښپاز میاشت کې چې وډک ته نمیرواله ده د پلان می عبدالوهاب د نکنه می احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده. نو د لښپاز میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړ پر دا نمبر دی اړیکونه سي 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم. د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کیږي دوستو قریب چې خبر یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4100.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.